د مینه پیغام. السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زما په خیال مونږ ټول دا غواړو چې د خدای پاک په پټو رازونو یعنی د الله تعالی په نازل کړی شوی کلام باندې پوه شو.
خو دې لپاره پکار دی چې څوک استاد یا عالم زمونږ مرسته وکړي. دا کار مونږ په خپله څنګه کولی شو؟ مونږ خو دومره تعلیم یافته نه یو.
ها، ستاسو خیال دی چې ټول نبیان یا اولیا تعلیم یافته اوسه چې هغه د خدای پاک په رازونو باندې پوه شوي؟
خدای پاک په خپل د غوی مدد کولو، ولی خدای پاک زموږ مدد نشي کولای سو. هغه مو سره مینه نه کوي سو.
هغه ننم زموږ مدد کوي، خو که مونږ تینه مدد غواړو نو هم د دې خبرو په بنیاد باندې ګران ملګرو مستاسو د پاره د پروګرامونو یو نوې سلسله شروع کړې ده چې نوم یې
د خدای کلام. زما ملګرو، د دې پروګرامونو د پاره مونږ د مخکینه هیڅ تیاری نه کوو، بلکې مونږ نیغ په نیغه د خدای پاک د کلام نه تلاوت کوو او د خدای پاک په مدد سره په دې باندې خبرې اترې کوو.
نو موږ غواړو چې تاسو هم په خپل کور کې یا خپل ملګرو سره د خدای په کلام پوهېدلو لپاره داسې یو ځای کینئ او مطالعه وکړئ.
نو زما ملګرو، راځئ چې په شریکه باندې دا ښکلی پروګرام واورو.
سلیم خان ارور سنگه، شبانه خوری ته سنگه، دا چیز کئی کنا، تاس پڑو چه وانا غشتا؟
سبا گل خوری، تا خو چه دیر مزیداری پخ کردی دی، ستا خیال نو ما تا، دا زما دوی ما پیالای دا.
دا ستا خپل کور دی، تاسو شرمی گئی ما، او سلیم خان خو دا سی خپل زان محسوسی، لکه چی ملمه دی. سلیم خان رو را والا، دا ستا دا خپل خور کور دی، چی اوس کا؟
سبا گل خوری دیر مهربانی، زلی گیایم چه اس کم تا فکر مکوا، دار تا پریدم نا. خو زه ځکه په کلاره کلاره چیس کم چې کله زه اوس راتلما نو په لاره کې را سره ملګري میلو شو او هغې حجرې ته چای راوړې وه، نو ما هغې سره هم چای وڅکله. خو ته خفه کېږه ما، زه به دا چای هم څکم. ډېره مننه.
د دې ښکلي تعلق دپاره زه د خدای پاک ډېر زیات شکر کوم چې مونږ رونه خویندې راځو او په یو ځای کې کینو او د خدای پاک د خوږ کلام نه مونږ زده کړه کوو.
واقعي د خدای پاک شکر دی وي. زما ملګرو، راځئ چې مونږ خپل نننۍ عبادت د خدای پاک شکرګزارۍ سره شروع کړو. نو داسې څه خبرې یا کارونه شته چې هغې دپاره مونږ د خدای پاک شکرګزاري کول غواړو؟ زه خو به تر ټولو نه اول دا ووایم، زه چې اوس کومو ملګرو سره میلاو شوم او هغه حجره کې ډېر زیات میلمانه ناست وو، نو ما پوښتنه وکړه چې څه چل شوی دی. نو هغې ماته وویل چې زما ورور پرون اکسیډنټ کړی و، خو د خدای پاک شکر دی چې هغه بچ دی. گاډی ډیر زیات خراب شوی دی، خو خدای پاک هغه بچ کړ. نو زه دې دپاره د خدای پاک شکر کوم چې خدای پاک هغه بچ کړ. داسې نورې څه خبرې شته چې هغې دپاره مونږ د خدای پاک شکرګزاري وکړو؟
زه د خپل اندرور دپاره د خدای پاک شکر کوم. زما د اندرور خاوند سره جنگ شوی و او هغې خپلو کې خپه یو بل نه، خو بېګا هغې دواړه ما کینول او د هغې مې خپلو کې روغه وکړه. بیا چې هغې زموږ د کور نه تلنو هغې ډېر زیات خوشحاله وو. نو زه دې دپاره د خدای پاک شکر کوم چې د هغې دواړو خپلو کې روغه وشوه.
او د دې نه علاوه مونږ به د دې ښکلي موسم دپاره د خدای پاک شکر کوو چې خدای پاک په ځینې علاقو کې باران وکړه. خو چېرته چې د باران ضرورت دی، نو هغه ځایونو دپاره به مونږ د باران دپاره سوال هم کوو. اے مالک خدایه، زه ستا شکر کوم د نن ورځ دپاره او ستا د خوږ کلام دپاره. مالک خدایه، زه ستا شکر کوم او دلته را یو ځای کېدو دپاره زه ستا شکر کوم. مالک خدایه، مالک خدایه، ستا د هغه ټولو نعمتونو او برکتونو دپاره ستا شکر کوم کوم چې تا مونږ له په ژوند کې راکړي دي، او د خپلو ژوندونو دپاره خاص طور باندې ستا ډېر شکر کوم. مالک خدایه، مالک خدایه، زه د خپل د ملګري رور دپاره ستا شکر کوم چې تا هغه بچ کړ. مالک خدایه، دغه شان زه د سبا ګل خور دپاره ستا شکر کوم چې دې د خپل اندرور او د هغې د خاوند تر منځه روغه وکړه. مالک خدایه، د هغې په منځ کې مینه محبت پیدا کړه او د هغې د منځ نه دا نفرت او حسد او کینه لرې کړه. مالک خدایه، مالک خدایه، نن ورځ دپاره ستا شکر کوم. نن چې مونږ کوم مقصد دپاره دلته راځای شوي یو مالک خدایه، نو مالک خدایه ته مونږ له عقل او پوهه راکا چې مونږ ستا په کلام باندې په ښه طریقې سره پوه شو. دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمین،
آمین.
Thank you.
ملګرو راځي چې اوس مونږه د انجیل شریف نه د متی د انجیل د اتم باب څوارلسم نه تر اوشتم آیت پورې آیتونه ولولو.
دا تلاوت په زو کما. عیسی بیا د پترس کور ته لاړو او د پترس خواخی په تبه پرته ولیده، نو د هغې لاس ته یې لاس وروړو او د هغې تبه لاړه. هغه پاسېده او د هغه په خدمت کې اخته شوه. کله چې ماښام شو نو خلکو عیسی له ډیر داسې کسان راوستل چې پیریانو نیولي وو، او هغه د هغوی نه په یو حکم پیریان وشړل او ټول رنځوران یې جوړ کړل، چې دغه رنګ د یشیا نبی په وسیله ویلې شوې دا پیشنګوی پوره شي. هغه زموږ رنځونه او کمزوری اوچتې کې. عیسی چې د ځان نه چاپېره ګڼه ولیده نو حکم یې وکړو چې پورې غاړې ته لاړ شئ. یو د شرعي عالم ورغې او وی ویل چې استاذه چرته چې ته ځې زه هم در سره ځم. عیسی ورته وویل چې د لومبړو خپل غارونه وي او د هوا د مارغانو جالې، خو ابن آدم دومره ځای هم نه لري چې سر پکې ولګی. یو بل مورید وویل مالکه اول مال اجازت راکا چې لاړ شم او د خپل پلار د کفن بندوبست وکم. عیسی ورته وویل چې ته ما پسې راځه، مړی به پخپله د مړو د کفن بندوبست وکي. عیسی بیا په کشتۍ کې سور شو او مریدان ورسره شول. ناڅاپي په دریاب کې یو لوی طوفان راغی او چپې داسې اوچتېدې چې په کشتۍ راوړېدې، خو هغه اوده و. نو هغوی ورغلل او هغه یې راویښ کړو او چغې یې وهلې، اے مالکا مونږ د ډوبېدو نه بچ کا. هغه ورته وویل چې تاسو ولې دومره یریدونکي یئ؟ ستاسو دا عقیده څومره کمزورې ده؟ څه وخت چې هغه پاسېدو او باد او اوبه یې ورټلې نو کلاره کلاری شوه. خلک په دې ننداره ډیر حیران شول او دوی وویل چې دا لا څرنګه سړی دی چې باد او اوبه یې حکم مني. آمین
آمین. ډیره مهرباني شبانې خورې. زما ملګرو راځئ چې اوس مونږ دا کیسه یو ځل بیا په یاد باندې بیان کو چې مونږ په دې باندې په ښه طریقې سره پوه شو او یاد راته پاتې شي.
دا کیسه سدارنګ ده. د پترس خواخی بیمار وا، هغه سختې تبې نیولې وا، او عیسی علیه السلام ورغو او دا غي لاس یې ونیو. نو دا غي نه ایک دم تبه اخوا شوا او هغه جکه جوړه شوا. نو هغه سمدستی پاسې ده او د عیسی علیه السلام په خدمت کې اخته شوا. په دغه ورځ باندې ډیر خلک راغ، سپکې بیمارو او سپکې پیریانو نیولیو. نو عیسی علیه السلام به چې یو حکم وکړو نو هغوی به ټول روغ جوړ شو. نو دغه شان څنګه چې یشیا نبی ویلیو چې عیسی علیه السلام به داسې معجزې کوي او دا کارونه به کوي، نو بالکل اماغه سری وشوه. بیا چې عیسی علیه السلام د خپل ځان نه ګیر چاپېره ډیر خلک ولیدو نو هغه خپلو مریدانو ته حکم وکړو راځئ چې د دریاب بلې غاړې ته لاړ شو. نو په هغه خلکو کې یو سړی و، هغه راغو عیسی علیه السلام ته وی چې مالک اعظم تا سره تلل غواړم. نو عیسی علیه السلام ورته ووی چې د لومبړو غارونه وي او د مارغانو جالې، خو د ابن آدم خو د سر لګولو ځای هم نشته. بیا هغه مریدانو ته ووی راځئ ما سره. نو په هغې کې یو مرید ووی چې مالکا مال اجازت راکا چې زه د خپل پلار د کفن غم وکم. نو عیسی علیه السلام ورته په جواب کې ووی چې راځه مړی به د مړو غم کوي. او کله چې هغې کشتۍ کې کیناسته نو بیا یو ډیر تیز طوفان راغو او هغې ټول یرې واغشته. نو هغې چغې کې چې اے مالکا پاسه کنه مونږ ډوبیږو. نو عیسی علیه السلام را پاسېدو او هغه ورته په جواب کې ووی چې تاسو ټول ولې دمره یریږئ؟ ستاسو عقیده دمره ولې کمزور شوې ده؟
ډیره مهرباني سبا ګل خورې. راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې د سباګل خور نه کمی خبرې پاتې شوې. اولنۍ خبره خو پکې داتې نه لږ شان ګډوډه شوه چې په شروع کې څنګه چې موږ په دې کیسه کې ذکر کړو چې د عیسی علیه السلام په حق لا چې یشیا نبی کومه پیشنګوئی کړې وه نو هغه پوره شوه، او هغه پیشنګوئی دا وه چې هغه زموږ رنځونه او زموږ تکلیفونه په خپل ځان باندې واغستل. نوره خو کیسه سباګل خور ټوله وکړه، او بس په اخر کې تنه یو خبره دا پاتې شو چې کله هغه ټول خلکو دا هر څه ولیدل چې عیسی علیه السلام طوفان درو او معجزې وکړې، نو هغه په دې هر څه لیدو باندې ډیر زیات حیران شو
او هغه دا موویل چې دا لا څنګه سړی دی چې باد او بیم حکم منی.
بېشکه نو زما ملګرو راځئ چې وګورو چې د دې کیسې نه موږ د خدای پاک په باره کې څه زده کوو.
په دې کې زه د خدای پاک په باره کې یوه ډیره لویه خبره وینم، او هغه دا ده چې خدای پاک په دې کې موږ ته خپله مینه ښیي. هغه غواړي چې موږ له رنځورونو نه شفا راکړي، د مصیبتونو نه شفا راکړي، د بیمارونو نه شفا راکړي، او هغه موږ سره ډیره زیاته مینه کوي. هغه زموږ آواز اوري، کلم چې موږ هغه ته آواز کوو هغه موږ له هغې جواب راکوي.
او بله خبره پکې موږ د خدای پاک په باره کې دا وینو چې خدای پاک صرف یو حکم سره هر څه کولی شي، لکه څنګه چې د پترس خواخله عیسی علیه السلام لاس یوړو او ایک دم د هغې تبه ختمه شوه. نو دغه سری که موږ وګورو، عیسی علیه السلام که پیریانو ته حکم کړی دی نو هغې د هغه خبره منلې ده او ایک دم انسان پریښی دی.
او کلم چې خدای پاک موږ له شفا راکړي نو موږ په هغه وخت باندې ډیر زیات خوشحاله شو، خو ولې بیا وروستو موږ نه هغه هر څه هیر شي او بیا موږ په دنیاوي کارونو کې اخته شو. خو موږ له داسې کول نه دي پکار، بلکې موږ دې هر وخت د خدای پاک شکر ادا کوو او د هغه هغه هر یو نعمت دپاره دې شکر کوو کم چې هغه موږ له په ژوند کې راکوي. یعنی مثال په طور هغه موږ د بیمارو نه ښه کوي یا نور مصیبتونو نه موږ وباسي. نو موږ دې هیڅکله خدای پاک نه هیرو، بلکې هر وخت خدای پاک ځانته یاد ساتو.
او بل خبره دا د پاک چې کومه وعده کړې ده نو هغه هغه پوره کړې ده، لکه څنګه چې د یشیا نبی په وسیله مخکې نه مونږ ته ویلو نو بالکل اماغه سیو شو څه چې خدای پاک لیکلیو.
بېشکه دا خبره بالکل رښتیا دي چې د عیسی علیه السلام په باره کې د مخکې نه په سوونو کال مخکې پیشن گویانې شوې وي، او هغه پیشن گویانې په پوره تور سره پوره شوې. په دې نه کیسه کې خو مونږه د خدای پاک معجزې وینو چې هغه ډېرې معجزې وکړې، او دا ماته دا خود نه کوي چې خدای پاک انسان سره ډیره مینه کوي. که په شروع کې موږ وګورو نو عیسی علیه السلام د پترس خواخله شفا ورکړه څوک چې تبې نیولې وه، بیا د دې نه پس که چېرې موږ وګورو نو عیسی علیه السلام طوفان کلار کړ کم چې په دریاب کې راغلی او د خپلو مریدانو ژوندې بچ کړ. نو دا د خدای پاک مینه ده چې هغه د انسانانو سره کوي. خو دلته کې اوس زه په یو خبره باندې پوه نه شوم، او هغه خبره دا ده چې کله عیسی علیه السلام خپل یو شاګرد ته ووي چې ته ما پسې راځه، نو هغه ورته په جواب کې ووي چې ما له دومره اجازت راکا چې زه د خپل پلار د کفن بندوبست وکم نو بیا به زه تا پسې درشم. نو عیسی علیه السلام ورته ووي چې مړی پرېږده چې د مړو د کفن بندوبست وکړي، ته ما پسې راځه. نو د دې خبرې څه مطلب کېدای شي؟
زما په خیال خو د دې خبرې مطلب دا دی چې مړی پریږده چې مړی خښ کی، لکه مونږ ته پته ده چې مونږ په عیسی علیه السلام باندې ایمان روړې دی، نو کله چې مونږ په عیسی مسیح باندې ایمان روړو او هغه مونږ قبول کی نو اله بیا مونږ ته تل عمر ژوندون ملاویږي. خو څوک چې په عیسی علیه السلام باندې ایمان نه روړي او هغه عیسی علیه السلام نه قبلوي نو هغه مخکې مړو او د هغه نه پس پم بیا مړوي.
بالکل دا خبره بالکل رښتیا ده. او زما ذهن ته یو بل خبره هم راځي، او هغه دا چې زما په خیال دې سړی غوښتل چې دې لاړ شي او تر هغې پورې د خپل مور پلار سره وي تر څو پورې چې هغې ژوندي وي، او چې کله هغې مړه شي نو بیا به د عیسی مسیح پسې راځي او د هغه مریدي به کوي. نو د عیسی علیه السلام ته دا ویل غوښتل چې ما له تر هغه وخته پورې اجازت راکا تر څو چې زما مور پلار ژوندي وي. نورې داسې څه خبرې شته چې هغه موږ په دې کیسه کې د خدای پاک په باره کې زده کوو؟
یو خبره پکې زده یې زده کوم، کچری مونږ بیمار شو نو ډاکټر له بلار شو او هغه به زمونږ علاج وکړي نو مونږ به خوشو. خو بل خبره دا وګوره کنه چې څنګه عیسی علیه السلام حکم وکړو هوا ته چې هغه ودرېږي نو سمدستي هغه ودرېدا. نو دا ډیره د حیرانتیا خبره ده، ځکه چې دا کار خو صرف خدای پاک کولی شي. نو مونږ له دا یقین ساتل پکار دي چې عیسی علیه السلام خدای پاک وو او هغه خدای را لېږلو.
او زما په دې کې دا خبره ډیره زیاته خوښه ده، کله چې هغه یو سړی عیسی علیه السلام ته ووي چې مالکا زه هم د تا سره ځم، خو عیسی علیه السلام ورته ووي چې ته ما سره ولې ځې؟ د لومبړو د پاره غارونه وي او د اوا د مرغانو د پاره جالی وي، خو ما سره خو دومره زیم نشته دی چې سر پکې ولګوم. نو زما دا خبره د عیسی علیه السلام ډیره زیاته خوښه شوه. که چېرې دې ته مونږ سوچ وکړو نو مونږ دنیاوي سیزونو په باره کې سوچونه کوو چې یاره مونږ ته د کور میلو شي، مونږ ته د بنګله میلو شي، مونږ ته د پیسې میلو شي. او بله دا هغې دې دپاره عیسی علیه السلام پسې تله چې هغې ته به شفا میلاوېده، روغ صحت به ورته میلاوېدو، او هغه به معجزې کولې، ها خلکو ته به روټۍ میلاوېده. خو ولې عیسی علیه السلام ورته ووي چې نه، ما سره هیڅ ځای نشته دی، زه خو دومره ځایم نه لرم چې ورباندې سر ولګوم. نو هغه خلکو دا سوچ کولو چې دا د دې دنیا بادشاه دی، خو ولې هغه د اسمان د بادشاهت سوچ کولو؟ هغه غوښتل چې دا ټول خلک د ګناهونو نه توبه وباسي او مال راشي او هغې ته د صداقت لار ښکاره شي.
عیسی علیه السلام چې څومره په دې دنیا کې وخت تیر کړی دی، نو هغه هیڅ کلم څه لالچ نه دی کړی او نه ځان د پاره څه ښه خوښ کړي دي. هغه به چې چرته تلو، چرته به یې چې شپه راغه، هلته به یې تیروله. هغه هیڅ کلم داسې نه دی کړي چې هغه چرته ځان له ښځې خوښ کړی او ځان د پاره یو کور جوړ کړي چې زه به دې کې پاتې کیږم، بلکې هغه خدای پاک را لېږلی و چې هغه مونږ بچ کړي او هغه خپل کار هماغه سره وکړو څنګه چې خدای غوښته.
بې شکه عیسی علیه السلام زموږ د پاره یو ډیر لوی مثال دی. مونږ له پکار دی چې د هغه په شان حلیمی او عاجزی اختیار کړو. خدای پاک هغه زموږ د پاره یو مثال وګرځو. مونږ له نری پکار چې د دې دنیا سیزونو پسې، مال دولت پسې، کورونو او بنگلو پسې، عیش او عشرت پسې روان شو، بلکې پکار دی چې مونږ د خدای پاک د بادشاهۍ لټون وکړو او دا معلومه کړو چې خدای پاک زموږ نه څه غواړي او هغه زموږ د پاره څه څه کارونه کول غواړي. خو په شرط د دې چې زموږ عقیده مضبوطه او مونږ په خدای پاک باندې مضبوط ایمان لرو، نو خدای پاک به مونږ د ژوند د هر یو طوفان نه بچ کړي. ځکه مونږ ته معلومه ده چې زموږ ژوند د طوفانونو او تکلیفونو او مصیبتونو نه ډک دی. زموږ په ژوند کې ډیر تکلیفونه او مصیبتونه راځي، خو پکار دی چې مونږ په خدای پاک باندې مضبوط ایمان ولرو او د دې مصیبتونو او طوفانونو نه د بچ کېدو دپاره صرف او صرف خدای پاک ته خواست وکړو. نو هغه به ضرور زموږ حفاظت کوي او زموږ مخې ته به یو څیز هم داسې نه راځي چې هغه به خدای پاک زموږ د مخې نه لرې کولی نه شي. نو راځئ چې په ایمان سره، په پوره عقیدې سره خدای پاک ته مینه زاری وکړو چې هغه زموږ مرسته او مدد وکړي او موږ د دې دنیاوي طوفانونو او مصیبتونو نه په امن کې وساتي.
آمین.
زما ملګرو، مونږ خو ډېرې خبرې اترې وکړې او داسې نور هم ډېرې خبرې شته چې هغه مونږ د دې کیسې نه زده کولی شو، خو زه غواړم چې اوس مونږ خپل عبادت ختم کو. نو داسې کمې خبرې دي چې هغه مونږ د دې کیسې نه زده کړې او مونږ غواړو چې هغه مونږ په خپل ژوند کې راولو.
زه په خدای پاک باندې یقین لرم، هغه چې سم ما د پاره کوي هغه بالکل ټیک وي. که په ما باندې ډېرې سختې راشي، خو زه به هیڅکله خدای پاک نه روم او په هر یو وخت باندې به خدای پاک شکر کوم.
او ما ته خود دې کیسه دا معلومه شوه چې خدای پاک هر څه کولی شي، هغه د پاره یو کار هم ناممکن نه دی. او زه اکثر دا سوچ کوم چې کم سیزونه پیدا کړی شوی دي، یعنی د کمو سیزونو چې یو خالق او مالک شته، نو هغه ټول سیزونه د هغه په اختیار کې دي او هغه صرف او صرف خدای پاک دی چا چې دا هر څه پیدا کړل. نو زه به د هر څه د پاره په خدای پاک باندې پوره ایمان او یقین ساتم چې هغه هر څه کولی شي او هغه د پاره هر څه ممکن دي. نو زما ملګرو، راځئ چې اوس مونږ دعا وکړو. د دعا د پاره څه خبرې ترشته چې مونږه خبرو د پاره دعا وکړو؟
زما د تر لپاره دعا وکړي، هغه هسپتال کې داخل دی، داغه د زړه مسله ده.
مالک خدایا، مونږ ستاسو شکر کوو د نن ورځ د پاره او د دې ښکلي کلام د پاره. مالک خدایا، مالک خدایا، ستاده کلام ډیر ښکلی دی او ډیر ژور دی. مالک خدایا، ته مونږ په خپل ژبه کې او په ساده الفاظونو کې پوهې. مالک خدایا، څنګه چې مونږ په دې کلام کې نن وکتل چې تا د پترس خواخیله شفا ورکا، تا په هغې باندې خپل لاس کیښو او هغه دې سمدستي روغه جوړه کړه او هغه هم هغه وخت پاسېده او ستا خدمت یې وکړو. نو مالک خدایا، مونږ له هم دومره وس او توفیق راکې چې ستا په خبرو باندې عمل وکړو. مالک خدایا، او تا په خپل ژوند کې خپل نجات دهنده وګڼو. مالک خدایا، ته زموږ په ژوند کې مونږ سره پاتې شه چې مونږ هیڅکله تا نه بې پروا نه شو او مونږ تا پرې نږدو. مالک خدایا، ته مونږ سره اوسه چې مونږ ستا په حکمونو باندې عمل کوو. څنګه چې زما دی خور وی چې ردی تر بیمار دی د هغه د پاره د نه هم د شفا دوا غواړم مالک خدایا، هغه باندې خپل د شفا لاس کېږده او هغه روغ جوړ کا مالک خدایا. موږ د هر قسمه آفتونو او بیمارو او مصیبتونو نه په امن کې وساته مالک خدایا. زموږ جون هم په دې دنیا کې لکه د هغه کشتۍ په شانت دی په کومه کې چې د عیسا مریدان ناستو او په هغې باندې تکلیف رالو مالک خدایا. څنګه چې په هغه وخت کې تاغه مریدانو سره وی او هغې په هغه مصیبت کې بچ پاتې شول، دغه شانتې نن هم ته موږ سره اوسه او موږ په دې دنیا کې د هر مصیبت او د هر تکلیف نه بچ اوساته. دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمین
آمین. گرانو ملګرو، تاسو خو زموږ دا پروګرام اوري او زما یقین دی چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښیږي او د دې نه به تاسو ډیر سجده کوئ. خو که چېرې تاسو موږ سره اړیکه لرل غواړئ نو دا غې لپاره تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره دا ده 00 50 02 50 00 00 یعنی 1450254104. او د دین علاوه که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي او تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ نو دا غیر لپاره زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
پګو اوریدونکو، د پروګرام وخت سر ته رسی، خو د پروګرام ختمولو نه مخکې مونږ غواړو چې تاسو ته یو سندره وړاندې کړو.
رب میں قوت اور رب زما پناہ چادا په مصیبت کې چې حاضر رب همیشه دا